السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي وړاندې اوري چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي په حضور کې د کابل د شاتوت بند رغولو تړون د هندوستان په مرسته لاسلیک شو دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
هند د کابل د شاتوت پر بند 200 شپک دیش میلیون ډالر لګوي د کابل په باغ د اوت سیمه کې د کلیو پراختیا وزارت څلور کارکونکو ووشل شول او ملګری ملتونه په تهران او پیونګ یانګ تور لګوي چې د لری واټن د توغندیو د پروژو په برخه کې تازه همکاري کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د شاتوت د بند پروژې درغاوني چاري پرانستي په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودي له نوې ډیلي او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیستې وه اشرف غنی وویل
On behalf of the people of Kabul in Afghanistan
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړی چې د هند لسترو خلکو د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم
د افغان چارواکو په وینا د لندر په سیمه کې به د شاتوت د بند له جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي تر یو بریده به کرهڼې ځمکې خړوب شي او د پلازمېنې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به تر یوې کچې هوار شي پر دې بند هند 200 شپږ دېرش میلیونه امریکایي ډالر لګوي د هرات له سلما بند وروسته دا د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې یې هند ترسره کوي نن سهار د کابل د بغداد په سیمه کې چې د پنځمې ناحیې مربوطه د کلیو پراختیا د وزارت څلور کارکونکي وژل شوي دي د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرزوی چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي د هرات ولی عبدالوحید قتالی نن وویل دا پیشه داس رامنسته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک د غاړې پرې شماین ختلی دی او چاودنه شوې ده په روسیو کې پر دې لویه لاره د افغان دولت د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي د ملګرو ملتو د یوه راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال یې موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلې دوکې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې روسي شیان په 2000 شلم کال کې په بیړۍ کې انتقال شوی دی په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوی ته په دسمبر کې ویلی وو چې لومړنۍ کتنې ښکاری چې دا اطلاعات سم نه دي جال شوی دی ملګری ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي د دې تصویب شوې لایحې له مخې د ولسمشۍ او پارلمان عمومي ټاکنې د اکتوبر د وروستیو لسو ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیږي سږ کال د یکشنبه د اکتوبر له 24 سره برابر ده په خو په ازبکستان کې هر 15 کال وروسته د ولسمشۍ انتخابات د دسمبر د وروستیو لسو ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیدل یو شمیر انتقاد کوونکي وایي د ټاکنو د دې نوې نیټې د وړاندیز علت دا دی چې په دسمبر کې د ازبکستان پر حکومت د دې لپاره تل انتقاد کیږي چې د ژمي په ترڅ کې د خلکو د تودېدو لپاره د انرژي سم غم نه خوري د پارلمان غړیو تیره میاشت د ټاکنو لپاره نوې نیټې وړاندیز وکړ تمه ده چې اوسنۍ ولسمشر شوکت مرزیایف په دې ټاکنو ته ځان نوماند کړي په میانمار کې پولیس د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر تشدد کړی دی اعتراضونه د دې سربیره روان وو چې د نوي پوځي حکومت چارواکو خبرداری ورکړی وو چې مظاهرې ثبات کوشي نو د دوی پر ضد بلاس په کار شي نن څلورمه ده چې په میانمار کې مظاهرې دي په دغه هیواد کې منتخب مشر آنګ سان سو چی پوځیانو ونیوله او نظامي حکومت اعلان کړ اعتراض کوونکي غواړي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپارل شي آنګ سان سو چی او نور هغه سیاسي مشران چې د فبروري په لومړۍ نیول شوي دي بیرته خوشي شي د راپورونو له مخې پولیس په پلازمینه ناپیتاو یانګون او د میانمار په اکثرو نورو ښارونو کې د مظاهرچانو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې دي او پر هغوی اوبه شیندلې دي پاوس په شارونو کې تر 15 تنو د زیاتو کسانو یو ځای کېدل منع کړی دي او د شپې په مخې ګرسپندیس اعلان کړی دی. روسي خبردا چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپرېدو د څرنګوالي پاړه د چیرنې لپاره چین ته تللې د خپل تحقیقاتو جزئیات نن په وهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چنن خبر شوې دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووډ 19 ناروغي د پیل د څرنګوالي پاړه تحقیقات له چنایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو پترس کې بشپړ کړي د خپل موندنو راپور نن په یو خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس ته سرایت راپور لمړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې مراسمو کې وویل
آج هم کابل مې جس شاتوت بند
نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک دغه بند پاړه وای
دغه بند به د څلور زره هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکې اوبه برابروي.
د ایران او د شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام د اړیکو د بیا پایل په تړاو هم تاسو ته راپور لرو. بیام خراغلی رازو لمری مطلب تا نن د افغانستان او هندوستان د چارواکو ترمنز د کابل د شاتوت بند د جوړولو تړون لاسلیک شو. تامه ده چې په دغه بند باندې د هند لخوا د 200 میلیون ډالرو لګښت وشي او په بشپړېدو سره به د کابل څخه باندې 2 میلیون وګړو ته د څښاک پاکې اوبه د کرنې لپاره او به همدارنګ نورې اسانتیاوي رامنځته کړي. په دې اړه تر لاندې د مې وروسته راپور ته غوښه د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو د تړون لاسلیک. شاتوت بند د هند 2.6 میلیون ډالرو په مرسته د کابل په جنوب غرب کې د للندر په سیمه کې جوړیږي. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې حضور درلود. د هندستان صدر اعظم وویل د افغانستان لرغونی خوښ ده.
هماره لی افغانستان کی आवश्यकता है हमेशा महत्वपूर्ण रही है اور رہے گی.
د افغانستان د خلکو اړتیاوی تل زموږ لپاره مهمه دي او راتلونکي کې به هم وي. نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي. د کابل ښار تل د هندستان د خلکو په زړونو کې خاص ځای لري.
بھارت کے لوگوں کے دل و دماغ میں بسا ہے.
شاتوت بند څلور زره هکتار ازمکه خړوبوي او هم د کابل 2.2 میلیون اوسیدونکو ته د څخاک او به برابروي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند مرسته په تیر بیا د بندونو په جوړولو کې ډېری حیاتي وبللې.
With Shatut Dam, Kabul's snow and rain will be harnessed.
د شاتوت په بند سره د کابل د واورو او باران او به مهاریږي او په مټه د 2 میلیونو کسانو تنده ماته او د اوبو امنیت خوندي کیږي. شاتوت کابل سیند ته په کافي اندازه اوبه ورکوي څو موږ یو وار بیا په یو زرغون ځنګلي تفریحي او د لاسي صنایعو په مرکز واړو. د شاتوت په مخزن او سولري پمپونو سره به موږ وتوانیږو چې طبيعي ښایستونو ته د کابل د بیا ورستنولو په باب خپل نظر ذریعہ چې بابر او د نسلونو شاعران مجذوب په حقیقت واړو اجازه راکړي د کابل او ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب له تاسې او د هند لسترو خلکو د اوبو د ډالۍ په خاطر مننه وکړم.
هندوستان
لدی مخکې هم د نږدې 300 میلیون ډالرو په لګښت سره په هرات کې د سلما بند جوړ کړ. تر افتتاح وروسته دغه بند د افغانستان او هندوستان د دوستۍ د بند په نوم مسمی شو. د افغانستان حکومت وایي په څو نورو لویو بندونو هم کار روان دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، نن د کابل د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د اوبو د مدیریت د تنظیم کارپوان وایي پلازمینې کابل ته دا بند ډیر مهمه دی، ځکه د اوبو رسولو شبکه پرې فعالیږي او هم د ځمکې لاندې اوبو زیرمه کې رول لوبوي. له دې ډلې کارپوانو یو هم د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار دی، چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې دکتور اخلي. له ښاغلي معیار سره مې مخکې خبرې کړې دي. د شاتوت بند او همدارنګ د هندوستان لخوا د نورو مرستو شویو رغنیزو چارو په خصوص د بندونو د جوړولو په برخه کې مې پوښتنې ترې کړې دي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېیمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی، او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کېږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کېږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کېږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کېږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي، بیا هغه هر څه بیرته رغول کېږي.
مننه غواړم وپوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوئ چې که کوم خنډونه وي هغه که یاد کړئ چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تللې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما بند یا د افغاندوستۍ هند دوستۍ بند ورته اشاره وکړو، او یا هم د اوسنۍ بند چې کوي، ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثر کړی هغه متاسفانه باید زه ویم چې تر اوسه هم دا ځانګړې ویدا ده چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې د کچیرې په دغه خبرو کې حکومت او اوسنی نظام ته څه مهم سترګونه کتل شي ممکن دی دغه بند چارې به ټاګنې شي خو هیله ده دا او موږ وړاندین هم دادی چې ان شاء الله داسې پر نه کیږي او دای وزیر خان دی چې دا بند لري نور په امنیتي لحاظ په نور لحاظ باندې دا بند کومه ستونزه نه لري او ان شاء الله چې کارونه به په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیز لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه پرېږدي که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې نه اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټ چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي، نو البته دریم غړي یا به طرف ارګانونو ته لکه ورلد بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو بو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد د پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خند ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هېوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د جرمنی شتوتګارت پانتون د اوبو د مدیریت د برخې د ډاکټر محسن عمدارنګ، د کابل پانتون د پولیټکنیک د پانتون د اوبو د مدیریت استاد محمد عاصم مایار، او چې د شاتوت بند عمدارنګ د هند نور مرستو په تیر بیا د اوبو د تنظیم په برخه کې په دې اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي روان کال د ناامنۍ لکبله 112 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 116 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. د یادې ادارې د مسولانو لقوله د دې ویجاړې لکبله مخابراتي سکتور ته 15 میلیون ډالر مالی تاوان اوخته. د اتراد معلومات پر بنسټ سکال پټوله کې 200 مخابراتي ټاورونه تر امنیتي ګواښلاندي او چې په افغانستان کې د ټولو مخابراتي ټاورونو 10% دي. اخوا طالبان بیا په دومره شمیر د انټرنونو ویجاړول نه مني. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان پر مخابراتي سکتور د جګړې او ناامنۍ یغیس د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اترا وایي 1399 کال کې امنیتي سونزو د مخابراتي خدماتو او خپوخخ پر وړاندې لوی ګواخ جوړ کړی وو. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا هم په بشپړ ډول لمن زوړل شوې دي. د دې ادارې وایان سعید شینواری ازادي رادیو ته وویل د دې شمیر 112 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 116 ویخنور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوې دي.
لدی جملې اتاویا د افغان ټلیکام، اتاویا د اتصالات، اتاتیا د افغان بسیم، درویش د ام ټی ان او 140 ټاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب لامل مخابراتي سکتور ته لکتر لګه 15
د خغلی شینواری په خبره په 1399 کال کې 1200 مخابراتي ټاورونه د امنیتي ګواخ لاندې وو او د سلیر وسات فعالیت مخینه ول شوې و. د افغانستان مخابراتي خدماتو تنظیم اداره لټول لوري غواړي چې د افغانستان دراتونکو سلکلانې د شتمنۍ د ساتنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي، خو طالبان بیا په دیشمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړېدل نه مني. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل په قصدي ډول د سلام شبکې پرته د هیڅ یو شرکت مخابراتي ټاورونه نه دی پنه خکړي.
کوم چې کی جګړه سوي جګړې لامل چې ځان رسیدلې نه سوي د جانبایو ترمنځ خو د سیاسي قصدي تور باندې یو فایر نړیدلې هغه فقط یو د سلام پای موږ نړولې.
سلام دولتي مخابراتي شبکه د چې په 2014 زیږدیس کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. خو د مخابراتي شبکو د ټاورونو د نړول کېدو تر شا سراس پروت دی. د چارو شنون کې عبدالباری عارف.
دوا هم د علت لري، یو دا چې په ولایاتو او یو لیر پرتو سیمو کې طالبان هڅه کوي د دغو انټونونو څخه مالیه ترلاسه کړي، هغه چې مالیه نه ورکوي د هغو سره دا ستونزې رامنځته کیږي. دوهم دلیل یې د انټونو موجودیت په جنگي ساحو کې د ټلیفوني سیګنالونو په اساس باندې د دوی په اند ناټو او امریکا د دغه سیګنالو څخه په استفاده د طالبانو ځایونه په نخښه کوي.
د مخابراتي شبکو د ټاورونو تخریب خبره نه ویني. د خو په یو کال کې په دومره شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړول او مالی زیان د افغانستان مخابراتي سکتور اندېښمن کړی دی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شکایتونه شوي چې په سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او د دې کار علت هم د طالبانو لخوا پر مخابراتي شبکو وضع شوی محدودیت بلل شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګاست. اوس ورزو کونړته د کرونا وایروس پر مال چې د بندیزونو د ګڼو کسانو اقتصاد ته زیان واړو، یو شمیر کسانو لدې وضعیت د فرصت په توګه ګټه پورته کړه. احسان الله هم له هغو کسانو دی چې قرنطین ته د یو فرصت په سترګه کتلی. د وای تیر کال د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله خپل دکان خرڅ کړ او پر ځای د فیلمرغانو فارم جوړ کړ او اوسی کاروبار ډیره وده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
که څه هم چې کرونا وبا له اقتصادي اړخه زیاتو خلکو ته مالی زیان واړوه، خو د نورګل ولسوالۍ د بر نورګل کلی اوسیدونکي احسان الله وای له قرنطینې د یو فرصت په توګه کار واخست. 45 کلن احسان الله د جوارو له دانو ډک اشکرې په لاسونو کې نیولې او فلمرغان ور باندې راټول دي. د جوارو له دانو موټي ډکوي او فلمرغانو ته یې اچوي. فلمرغانو هم د خړو پولیدو سره شور جوړ کړي. احسان الله وای تیر کال لرسنیو د کرونا وایرس په اړه ډیر خبرونه واوریدل چې خطرناک ناروغي ده او باید خلک ترې ځان وساتي. هماغه و چې د کونړ نورګل ولسوالۍ بازار کې دکان خرڅ او پر ځای 50 فلمرغان واخستي او د فارم جوړولو لومړی قدم پورته کړ.
د کورونا مرض کله پر اډیو کې مو اوریدو، نو ما خپل دکانداري لرل، نو فکر مې وکړ چې د خلکو سره به مې تماس هم قطع شي او فلمرغان به واخلم او به روزم او کور کې به قرنطین هم ځای لرم. تقریبا 2 جری به، نو په دې کې به سریږي که نتیجه ورکړه. خکه واری نه کړله، نو بیا به بل کار ته لاسه شو.
د هغه په خبره چې د کورنۍ 12 غړي هم په یاد فارم کې ورسره په کار بوختي او له بیروزګاری ژغورل شوی دی. احسان الله د فلمرغانو د ساتنې لارې چارې داسې په ګوته کوي.
روزنه بیا په شروع کې دوی ته موږ وریجې پخوو، خوږې وریجې 40 ورځې پورې دا خوراک ولا ورکوو، غوړې خوږې وریجې. بیا د دې نه بعد خپله دانه دغه ولا ورکوو، غنم مې دا ولا ماشین نه وباسو مکس کوي. نو تکلیف ډیر دی، مرض موږ خفه کوي، دغه مرض وژنې او دوایانې داسې معاصر دوایانې نه پیدا کیږي.
احسان الله که څه هم چې له خپل کار خوښ دی، خو وایي دلته چې کوم درمل راوړل کیږي ډیری کمزوري او سم اغیزه نه کوي، نو ځکه یې د فلمرغانو مړینه زیاته وه.
یا د ډاکتران پې نه پوهیږي او یا دغه دوا کیفیت خراب دی، تاثیر نه کوي، مرګ ډیر لري. نو تقریبا نیم په نیمه خو مړه شول. کنه سالور نیم سوه چې پاس شل، په دې کې مې یو 300 دانې خرڅ کړي دي او دغه یو نیم سل یو سل شپېته دانې پاتې دي چې دا آینده نسل لپاره پریښي دي.
احسان الله راته وویل د فلمرغانو په فارم کې نه یوازې اقتصاد غشوي، بلکې د کرونا له وایرس هم ژغورل شوی. د هغه په خبره چې نن سبا د یو ژوندۍ فلمرغ بیا له 0 افغانۍ نیولې تر 1400 افغانۍ پورې رسیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2020 کال د لری واټن وشتونکو توغندو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري لسره پیل کړې ده. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغه همکارۍ په ترڅ کې چې تیر کال بیا پیل کړې د کښتیو په ذریعه د مزایلو مهمې پروژې ایران ته انتقال شوې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یو غړي چې نوم یې نه دی څرګند شوی یادونه شوې چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لری واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تختروانچی د دغو ادعاو په غبرګون کې په 13 دسمبر میاشت کې چې له دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغه ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلي معلومات کارولي وي. په راپور کې په شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندیو د وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2020 کال له دوو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د مزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبیریي حملو له لارې تمویل کړی دی. دغه راز ویل شوي چې دا هیواد د ځینو بندیزونو تر خوا تیر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې د مزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړي پکې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي موحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکیو د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحده ایالاتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوه ګونی استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحده ایالاتونو په 13 سپتمبر کې چې پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل ویلي وو چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د مزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالډ ترامپ د ادارې پر پالیسۍ له سره غور کوي او د ایران په اړه ویلي چې که دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي نو به متحده ایالات هم له دغه تړون سره چې ټرمپ په 2013 کال کې ترې وتلی و بیرته یو ځای شي.
د متحده عرب اماراتو هغه فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو ده چې نږدې اووه میاشتې مخکې د دغې سیارې پر لور توغول شوې وه. د عمل یا هیلې په نوم دغه فضایي بیړۍ چې د عربي نړۍ لومړنی تاریخي ماموریت دی او نږدې اووه میاشتې مخکې د مریخ پر لور توغول شوې تر اوسه په 100 میلیون کیلومتره لار وهلې ده. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عمل یا هیلې په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ به نن د مریخ مدار ته داخله شي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به محرکه یا ګرځېدونکې وسیله د دغه سیارې پر سطح د کیناستو هڅه وکړي. دغه فضایي بیړۍ چې د تیر کال په جولای کې له جاپانه توغول شوې وه تر اوسه یې په فضا کې نږدې 433 میلیون کیلومتره لار وهلې. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اټموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 80% کې ناکام شوي. ځینې دزګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلي سفر ته په پام نه دي توانېدلي چې د مریخ په نازک اټموسفیر کې داخلي او پر سطح یې کښېني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پرمختللې ټکنالوژۍ په چارو کې د متحده عربي اماراتو وزیر او د هیواد د فضایي ادارې رئیس سارا الاميري وویل که ډېره لږه اشتباه وشي امکان شته چې موږ فضایي بیړۍ له لاسه ورکړو. دا د ځمکې له مدار هاخوا د متحده عربي اماراتو او د ټولې عربي نړۍ لومړنی فضایي ماموریت دی چې دا هیواد پرې ډېر ویاړي. کله چې عمل فضایی بیړۍ تیر کال د مریخ پر لور وتوغول شو، په متحده عربي اماراتو کې څو ورځې جشنونه روان و. د نړۍ تر ټولو دنګ برج خلیفه څو ورځې په سره رنګه بیرغ انځور شوی و. سږ کال چې دا هیواد د خپلواکۍ 50مه کلیزه لمانځي، عمل ته لا ډیر پام اوړي. د عمل پر دستګاه او فضا ته پر توغولو یې $200 میلیون لګښت شوی، او که دغه ماموریت بریالی شي هغه به په فضا کې د متحده عربي اماراتو د څیړنو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او هم به د دې هیواد په ساینس پوهانو او ځوان نسل کې دا روحیه ډیره پیاوړې کړي چې د تیلو د زیرمو له پای ته رسیدو وروسته د خپل هیواد بسیا راتلونکي ته نورې لارې ولټوي. د مریخ سیارې ته چې یو وخت پریمانه اوبه درلودې او ښایي ژوند هم پکې و، د نړیوالو په تیره بیا د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیې، چین او یو شمیر نورو هیوادونو پام بیا اوښتی. له عمل سره یو ځای د چین او امریکا لخوا توغول شوې فضایي بیړۍ هم د مریخ مدار ته په ور نږدې کېدو دي.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د شاتوت د بند پروژې درغونې چارې پرانستې. پر دې بند هند 268 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. نن په کابل کې د کلو پراختیا د وزارت 4 تنه ووژل شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل د 5 مناهی مربوط د باغ داود په سیمه کې پر دغو کسانو ناپیژانده وسلوالو ډزې کړې دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. ایران د کورونا ضد واکسین کمپاین د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په مرسته پیل کړ. د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي. په میانمار کې پولیسو د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر ډزې کړې دي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله چې د کورونا ویروس خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن پوهان شارکې رسنیو ته وړاندې کوي.
او اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د ازبکستان پر لور. د اولمپیک ملي کمیټه وایي افغان لوبغاړي به په هغه تمریناتي کم کې برخه واخلي چې د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته د تیاری په هدف جوړ شوی دی. د دې کمیټې د رسنیو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبغاړو دا تمریناتي کم 15 ورځې دوام کوي، او له دې وروسته به دوی د اولمپیک سیالیو د سهم د ګټلو لپاره د اردن په سیالیو کې برخه اخلي. دا سیالۍ د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې په اردن کې ترسره کیږي. که افغان لوبغاړي د سهمیې د اخیستو په سیالیو کې بریا ترلاسه کړي، نو په دې سره به د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون حتمي شي چې روان میلادي کال په جاپان کې جوړیږي. ښاغلی قاریزاده وایي چې په دې تمریناتي کم کې و لوبغاړي او یو روزونکی برخه اخلي. دی وایي هیله مندي شته چې افغان لوبغاړي به د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي. په هرات ولایت کې د جمناستیک ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د هرات د بدني روزنې امیریت سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې د دوستۍ جام په نوم ترسره شوې د 10 کلبونو 100 لوبغاړو برخه اخیستې وه. دی وایي سیالیو 3 ورځې دوام وکړ او نن پای ته ورسېدې. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې د آینده سازانو کلب د 98 نمرو په ترلاسه کولو لومړی، او باستان هرات لوبډلې د 96 نمرو په ګټلو دوهم، او دغه شان د هرات د جمناستیک کلب د 98 نمرو په ګټلو سره 3rd مقام خپل کړ. یوای ته د سیالیو هدف د لوبغاړو او کلبونو ترمنځ همغږي، او دغه شان د 1400 لمریز کال ملي سیالیو ته تیاری نیولو. او د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سیالیو ته سږ کال 1090 لوبغاړو نوملیکنه کړې ده. د آی پی ایل لیگ ادارې له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې دې سیالیو ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم به د رواني فبروري میاشتې په 13 نیټه د هندستان په چنای ښار کې ترسره شي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د 1090 لوبغاړو لمنځه 814 هندي او پاتې 233 بهرني لوبغاړي دي. لدی شمیر لوبغاړو یې 8 ګډون کوونکي لوبډلې یوازې د 16 لوبغاړو د پیرلو حق لري. د راپورونو لمخې د سږ کال آی پی ایل سیزن ته 10 افغان لوبغاړو هم نوملیکنه کړې ده. راشد خان او محمد نبی بیا وړاندې لوړاندې سن رایزر لوبډلې لزان سره ساتلې دي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیم نړۍ خبرونه ته خرغلاست د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې ولې یو شمیر خلک د زوی نزی کولو له امله ښځې ملامتې ګڼي او پر هغوی ظلم کوي د نر او ښځې د جنسي تعامل په ترڅ کې د القا نتیجه کله زوی او کله لور وي خو یو شمیر کسان بیا د لور د زیږېدو پړه پر ښځې ور اچوي او د لور زوکړه د ښځې زوف او ناتواني بولي آیا د لور او زوی په زوکړه کې د مور کروموزومونه رول لري
سل فیصد د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري
کومې ښځې چې زوی د نزی کولو له عمله ملامت ګڼل کیږي د اروایی پلوه څومره ځپل کیږي
کله کله د خودسوزی ځان زورونی او ځان وژنی وسواس لامل هم سی
دا چې د زوی په زوکړه کې د پلار کروموزومونه څومره رول لري آیا په دې اړه د عام روغتیا وزارت عام خلکو ته پوهاوی ورکړي
موږ په دې اړه تر اوسه د عام پوهاوی کوم پروګرام نه دی جوړ کړی
موږ هڅه کړې ده چې د غټول پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور باورو چې د یوې متزره د خزي په غاک پیلېږي
د لسو کالو کې د هغه ستونزو مشکلاتو سره زمخه مخسوي حتی ما د دوستانو قربانو د خپلوانو د خو ډیر داسې خبرې مې اوریدلې ډیر داسې تهدیدو سره مخه مخسوي چې دا خو میراث خوره دي دا د هغه د خاونه مرمن را دغه خلک په قرار نه پریږي دا ته مجبورې سي باید دوم واده وکې
دا د دریو لونو مور پلوشه هغه وایي هیله یې لرله چې زوی ولري خو هڅې په دې برخه کې بریالي نه وي د پلوشي په خبره د زوی نه لرلې زوروي او د خسرګنۍ او میړه لخوا پرګنلې بیا دغه در سوچند کوي د هلمند ولایت اوسیدونکو نجيبه فایز هم په کور دننه له هم داسې پیخي سره مخ شوي هغه راته د خپل پلار مرحوم کیسه کوي چې د زوی د نشتون له امله یې درې میرمنې کړې وي نجيبه راته په دې اړه نور کیسه داسې کوي
زما پلار د خدای وبخشي درې ماینه درلودله صرف د زوی په خاطر زما مور ولونه سر پر سر راوړله او دوهمه ماینه چې وکی بیا هم هغه لور راوړله بیا ورسته زما مور زوی راوي بیا دریمه ماینه وکړله هغه هم دغه رقم څلور پنځه لونی راوستله
په افغان ټولنه کې عموما د زوی نشتون دی به کورنۍ د نسل خاتمه ګڼل کیږي له همدې کبله هر جوړه غواړي چې زامن ولري ډیر شمیر نارینه د زوی نه لرل د خزیستون زګنی او په دویم واده لاس پورې کوي عبدالسمد هم یو له غناری نه وڅخه دی چې زوی نه لرلو او دویم واده یې کړی عبدالسمد راته په دې اړه داسې وایي
ما د مشرکړ یو له سلورګانې بس ما غوښته چې زبل واده وکم چې هغه مې وکړل دا غینه مال خدای پنځه نران اولادونه الله را کړی دي نو دا داموس مریضان دي د مجبوریت کار دي نو څو کوم قسمت چې دغه سي ما ته الله راغله خو ټول مریضان دي یعنی کمبوتی دي او زم وسستنګره ما د دغینه ما د خدای مسکینی ما هیڅ مدغه نش سره سره دا د مکتب کې ملازمي دغه په نیم زر افغانۍ راکې هغه باندې کار نه کیږي
تاسو د عبدالسمد خبري واورید چې د زوی د نه لرلو له عملې بل باده کړی هغه په دې باور دی چې د نارینه او خزینه اولاد په زوکړه کې د خزی رول مهم دی موږ د دغه باور په تړاو د نسایي ولادي ډاکټري نجم سما شفاجو سره خبري کړی چې وای د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزومونو کېږي نه د مور
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نوميږي او د خزه په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی یعنی خزه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د الک کروموزوم لري کچیره د الک کروموزوم د خزه د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو الک بروري او کچیرته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د خزه د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي د اسلام له نظره او هم د ساينس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته نو سل فیصد د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري
د چیرونو لمخې په افغانستان کې ناوړه دودونه بی سوادي او معلوماتو ته نه لاسرسي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بنسټیزو لاملونو څخه بلل شوې دي یو شمیر کورنۍ او نارینه د زوی نزیګول د ښځې ستونزې ګڼي چې دا باور هم په کورنۍ کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځیدلې. څو اونۍ مخکې د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین آزادی رادیو ته د هغې پیښې په اړه وویل چې په کابل کې رامنځته شوې وه او یو سړی خپل میرمن له دې کبله وژلې وه چې لور یې زیږېدلې وه.
یو سړی د کابل په نهمه حوزه کې خپله میرمن د لور د زیږیدو په خاطر په چاقو وژلی او کوچنی یې له ځانه سره وړی او تښتیدلی دی. پولیس ورپسې ګرځي.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه پروګرامونه لري او تر اوسه یې څه کړي، د دې وزارت د جندر رئیسه طیبه جعفری داسې وایي.
د روغتیا وزارت د جندر ریاست چې د هیواد په شپږویشت ولایتونو کې اووه دېرش مرکزونه د کورنۍ د ملاتړ تر نامه لاندې لري، موږ د دغو مرکزونو له لارې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیانو ته خدمتونه وړاندې کوو. خو موږ تر اوسه دا ډول قضیه چې په دې وروستیو کې څو تنه ښځې د لور د زوکړې له امله وژل شوې نه درلودې، نو ځکه موږ په دې اړه تر اوسه د عما پوه هغه کوم پروګرام نه دی جوړ کړی. خو له دې پس مو په پلان کې دی چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وکړو.
د ارواپوهنې لپاره په کور کې هوساینه او آرامتیا د ټولو انسانانو لپاره اړینه او د هر کس هیله ده. دا هیله هغه وخت په حقیقت بدلیږي چې د کورنۍ ټول غړي یو بل ته درناوی ولري او په ځانګړي توګه د یوې مور آرامتیا د ټولې کورنۍ د هوساینې لامل ګرځي. په دې اړه د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی داسې وایي.
د ربړي د ستونزې له بده مرغه ډیری ښځو ته د ژور خپګان، د خود کمبینۍ یا د کمتری د احساس، پر نفس د ټیټ اعتماد، د کورنۍ ستونزو د نه مدیریت، کله کله د خودسوزۍ، ځان ځورونې او ځان وژنې، وسواس، استراب او کله کله خو د پنیک د حملو لامل هم سوي په دوی کې.
دا چې اکثریت افغانان مسلمانان دي او د خپلو ستونزو د حل لاره په اسلام کې لټوي، اسلام هم د ژوندانه په ټولو چارو کې خپل دریځ لري. د اسلام ستر پیغمبر هم تر شا زوی نه دی پرې ایښی او د ده نسل یې لوڼو پر مخ وړی دی. موږ د دې خپرونې د موضوع په تړاو د اسلام دریځ د روښانه کولو لپاره د دینی عالم مولوي عطا الله فیضانی خبرې را اخیستې دي. ښاغلی فیضانی داسې وایي:
الله پاک عظیم شان قران سوره شورا کې فرمایي چې الله پاک د اسمانونو او زمځکي د پادشاهي مالک ده. الله پاک چا د څو غړي ورکوي. الله پاک بعضي خلکو ته یوازې نارینه اولاد ورکوي، الله پاک بعضي خلکو ته یوازې انجن او اولاد ورکوي، او یا هم الله پاک بعض ته هم لکان ورکوي، هم جن او یا هم څوک الله پاک عقیم ګرځوي. دا ورکړه ټوله د الله پاک له طرف نه ده. نو په دې کې کڅوک په لخصه معلومات غني هم خطا کوي او کچيري د اضافه غوښتنه کوي، الله پاک نه دی غواړي. د الله پاک کړه دی، الله پاک خالق ده، الله پاک هر څه پیدا کوي. قران کریم کې هم راغلی چې نساءکم حرث لکم فاتوا حرثکم. دا خزي د تاسو داسې دی لکه تاسو کاروندل ته تشبيه ده، لکه کارنده بزګر چې څه کوي هغه بری بي. دا د اولاد پیداوار یا د نارینه د خزي هم تر نارینه پورې تړلې وي.
اوس به د نارینه او خزینه ماشوم په اړه د عام خلکو خبري واورو.
مان شاپور دې د کونړ ولایت اوسیدونکې مال نظر خزینه اولاد د مور او پلار لپاره ګټور وي، ځکه چې د مور او پلار خدمت کوي او زیاتره لسوان دي.
نوم عبدالسمی شرزاد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. نارینه اولاد د پښتنو سیمو کې خلکو ته د پیغور د خلاصون دپاره یوه ښه ذریعه ده چې اکثره پښتانه چې څوک نارینه اولاد ونه لري هغه ته پیغور ورکوي چې ته میراث یې.
بلال مومند د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ نه. هر کله چې د خزی نارینه اولاد نه کیږي د غستون زده نارینه وي، دا د خزی نه وي. خو بدبختانه چې موږ په ټولنه کې بیا داسې دي چې ټول ملامتیا بیا په خزینه ورچو. نو صبر دی وکي، ان شاء الله به نیک صالح اولادونه نارینه ورکي.
د ننګرهار په هنتون له استاد کرشمه نظیمی سره مې هم په دې موضوع خبرې کړې چې په ګټه یې اورو. اغلی نظیمی، ولی یو شمیر نارینه په افغانی ټولنه کې خپل خزه د نارینه اولاد د نشتون یا نه پیدا کېدو له کبله پړه ګڼي.
اکثر نارینه د ناپوهۍ له وجې د نارینه اولاد نه لرلو پړه په خزه اچوي. فکر کوي دا چې ماشوم د مور له خېټې پیدا کېږي د جنسیت مسله یې هم مور پورې اړه لري، حال دا چې مسله برعکس ده. دویم علت یې زما په نظر فکر کوي چې په ښځې باندې پړه اچولو سره به ځانونه د خلکو په وړاندې لوړ وشمیري. نو دا زما په نظر عمده دلایل دي دا چې ولې افغان نارینه خپل د نارینه اولاد نه لرلو پړه یوازې په میرمنو اچوي.
که د نارینه اولاد د نشتون ستونزه یا د اقامت ستونزه یوه جوړه په خپلو منځو کې سره حل کړي، دا به د دوی په روابطو او د دوی د کورنۍ په ماحول باندې څه اغیز ولري.
که چیرته ښځه او خاوند دواړه یو پر بل باور وکړي او پله تداوی وکړي، هر یو له دوی څخه که چیرته په دې برخه کې ستونزه لري هغه بل یې ملاتړ وکړي او تا دا ویو کې، نو دا مالدار دي چې په ګډ ژوند کورنۍ ژوند باندې باندې را مثبت اغیز ولري او دوی به خوشاله تا ژوند ولري. او که چیرته په دې برخه کې یو د بل مقابل لوري ملاتړ ونه کړي، هغه سره همغږي ونه اوسي، دا نه یوازې مقابل لوري ته خفګان او په نتیجه کې ممکن ډپریشن سره مخ شي، او بلکې په کورنۍ کې هم یو ناخوشاینده او د خفګان ډکه فضا دایمي فضا رامنځته کېدلی شي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې افغان نارینه دې ته وهڅول شي چې دوی د خپلو ستونزو په تړاو خپله ډاکټر ته لاړ شي تر دې چې پړه پر ښځې اچوي.
لومړی که چیرې میرمن خپل میړه ته دا احساس ورکړي چې دی په هر حال کې ملاتړې ده، نو نارینه به د خپلې ستونزې په ښکاره کولو ونه شرمېږي. دویم دا چې په ټولنه کې عامه پوهاوی وشي، خلک په دې وپوهول شي چې د اولاد لرل فرض نه دي او نه لرل یې ګناه نه ده، بلکې اولاد لرل او نه لرل یوه شخصي مسله دا. عوام باید د چا په شخصي مسایلو کې ځان دخیل ونه بولي او په دې اړه ترې په اړه ډېرې پوښتنې هم ونه کړي. اکثره وخت اولاد نه لرلو مسله د خلکو د ډېرو پوښتنو له وجې د ښځې او مېړه ترمنځ جدي شمېرل کېږي.
نړی درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې موضوع یې د زوی د نزی قبول له عمله د خزو ملامت ګڼلو ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوخ لره. کټ مټ لکه د چارواکیو، وکیلانو او نورو پیسه دارانو خپرونه د وزیر صاحب له مهمو مصروفیتونو پیلو. اوسنی وزیران او والیان صاحبان ډیر زیات مصروفه دي، راځئ چې ورشو.
وزیر صاحب څه دی ویل؟
نن دې په فیسبوک کې څه نوی ولیدل؟
نن خو لا تر اوسه نوی څه نه دی راغلی، خو ګومان کوم چې د تا پرونی عکس به ډیر زیات لایکونه واخلي.
څنګه؟
د دې لپاره چې صاحب ډیر ښه پوزیشن مو پکې نیولی و.
وګورو چې څه کیږي. نن مې زړه دی چې له پیاده سره د ستړنمیشي په وخت یو عکس مې فیسبوک ته پورته کړم، څه پکې وایې؟
والله ډیر ښه کار به وشي صاحب، له دې سره به د تا لوی هم ښکاره شي او ډیر زیات کومنټونه به ولري.
څه ګمان کوې چې څومره لایکونه به واخلي؟
شاید په لومړۍ ورځ به یې شمیر له زرګونو نه هم پورته شي.
وبخې وزیر صاحب، اداري موین راغلی، څه ضروري کار در سره دی؟
ورته وایه چې بیا مازیګر ته راشي، اوس څه ضروري کار لرم.
ښه صاحب.
پرون مې چې کوم پوسټ کړی و هغه څه عکس العمل درلود؟ هغه چې لیکلی مې و چې وزارت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی او ټول د خپل وزارت وګڼي.
والا صاحب کومنټ خو یې نه واخیستی او لایکونه یې هم دوه و.
دا ولې؟
نه پوهیږم صاحب، کیدای شي پرون به نت کمزوری و او ډیرو کسانو به د نت د کمزورتیا له امله فیسبوکونه نه وی اوپن کړي.
ښه نو دا خبره
وبخې وزیر صاحب، څلور ولایتي رئیسان در سره کتل غواړي.
ورته وایه چې سبا ته راشي، نن مصروف یم.
سید صاحب،
بیکاره خلک دي چې سات پې نه تیریږي نو دې خورا مخه کړي، ښه مې ویني چې مصروف یم.
رښتیا وایي صاحب، ډېر عجیب خلک دي.
ته څه وایه چې نن څه پوس کړم؟
صاحب، د سقراط، افلاطون او یا هم ارسطو کومه خبره دې نه ده په یاد؟
د څه لپاره؟
ما ویل چې پوست کړی دی وای او خلکو ته فیلسوف معلوم شوی وي.
دا دې هم ډېره ښه خبره وکړه، د سقراط، افلاطون او ارسطو. ته ودرېږه. صفه نه نه، دا نه ده. د مغزو، د مغزو څه شی؟ د مغزو په کار اچول د څه لپاره؟ دا هم نه ده. علم په نه کیږي، رایاده نه سوه. ما لکه چې د افلاطون، سقراط او دغه ارسطو کتابونه هېڅ نه دي لوستي.
صاحب، د دغو نویو مفکورهي ځوانانو له خولې دې هم څه نه دي اورېدلي؟ هغوی چې هر څه د ارسطو، سقراط، افلاطون، چیخوف، انشتاین او نورو نظریو په رڼا کې توضیح کوي او په هره خبره کې د هغوی په خبرو استناد کوي.
اورېدلی مې دي، خو پام مې نه دی ورته کړی. د غریب یادو وخت فیلسوفانو دغه پیسې او پریمانۍ نه وې، نو ځکه یې فلسفې ته مخه کړې وه.
رښتیا وایي صاحب، که د هغوی په وخت کې هم فیسبوک، ټویټر، انټرنیټي ګیمونه او ګڼو سندرو ته لاسرسی وای، نو بیا به دې ولاکه یا له افلاطون فیلسوف جوړ کړی وای او یا هم له ارسطو او سقراط.
رښتیا دې وویل، هغه خواران بیکاری او نیستۍ فیلسوفان کړي وو. فلسفه پرېږده، یو بل څه راته ووایه.
صاحب، که داسې ولیکئ چې له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، څنګه به وي؟
له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، خوښ مې شو. همدا خبره به پورته کړم. ډېر عالي، ډېر عالي.
وبخې صاحب، یو بهرنی در سره کتل غواړي، د سفارت سکرتر دی.
د باندې ولاړ دی؟
نه صاحب، شاید همدا اوس راورسیږي.
ځه ته هم ووځه.
ښه صاحب.
او سکرتر، ته هم ژر ټول رئیسان میټینګ روم ته راواله چې بهرنی مو د میټینګ په وخت وویني. هله زر سی نو، هلکه فیسبوک دې له یاده ونه وځي. زر سی نو، هله 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 هله.
ښه صاحب، دا دی ورپسې ځم. د خارونو له پرمختګ سره کلو هم پرمختګ وکه او د خارونو د شانتنونه، آیس کریمونه، برګرونه او سوپونه هم کلو ته لاړل او د خلکو د خولې خوند یې برابر که. د کلي په یوه بازار کې مو د سوپ دوکان ته بیایو چې هلته چال دی.
وانجلی، دا څه دی؟
سوپ دی، ته لږ وخوره.
سوپ یې لا څه شی دی چې ناروغه دی نکی؟
مورې، ډېر خوند کوي، ته خو لږ وخوره.
ته راکه. دا خو رښتیا هم خوندور دی. دا دې له کومه که؟
بادام ګل له بازار راوړی و.
له کومه بازاره؟
د زیارت له بازاره. هغه د پلن کلي بازار یادوم.
وی، اوس د زیارت په بازار کې هم دا شیان خرڅیږي؟
او مورې، هغه بنګر دی که بلګر دی، هغه هم خرڅیږي. اوس خو هلته ان هوټلونه هم جوړ شوي دي.
ځه ښه دی، ته ژر لاړه شه او دغه سوپ دي یوه قاشقه په ترور وخوره او یوه قاشقه په میخي او شینکۍ باندې وخوره چې بیا یې هلته بازار ته راسره بوزو او هلته یې ښه په مړه ګیډه وخورو.
ښه دغه دی وړمې، خو بیا به ما هم درسره بیایي.
ځه بیایم دي، ژر یې ور وړه.
ښه دغه ده.
پیسې هم نه لرم، ځه هغه یو کوچ به راسره یوسم. که یې نه راکوه بیا به هغه یو کوچ خرڅ کړم او سوپ پې وخورم. کوم دکان دی ونجلی
ما ته نه دی معلوم تو درې چې لاغه دکاندار پوښتنه وکم
تو درېږه پیغله نجلی زه به پوښتنه ترنه وکم
ځه زه بیا ترې وکم واوره وره هغه د سوپ هوټل چیرته دی
هغه وړاندې ښي لاس ته
ښه وروره په جنت شې
هغه خو به نه یي
کوم یو مورې
هغه دود چې ترنه پورته کیږي
نه هغه خو د هنګر دکان دی نه وینی چې هلته دم پخ وهي
لږ پښې در واخلئ داسې روان یې لکه خیرات یې چې غوښتې یې
شینکۍ پښې مې خوږیږي تیزه نشم تلی
راځئ دغه دکان دی
ولکه دا د سوپ دکان همدا دی
او راځئ د دې کې پردې شاته په څوکۍ کېنئ
ولې په څوکۍ توشکې دې نه دي هوارې کړې
ادې سوپ ته څوک په توشکو نه کېني لږ ځان پوه کړه
دغسې را تاو شئ مورې راځه د خواته کېنه
و دا څنګه کلکې چوکۍ دي
د څو روپو غواړئ
څو روپۍ لرې
د سلو پنځوسو او د دیرشو
ما ته خو د سلو روپو راوړه ونجلۍ تا ته د پنځوسو راوړي
ښه ځه
ما ته د دیرشو راوړه
او ما ته د پنځلسو راوړه
راشه ولکه څو روپۍ د سوې
د تا او د لور د یو نیم سل
هګۍ پکې اخلې که کوچ
پیسې اخلم پیسې
ما سره خو پیسې نشته خوښه دې تا چې څه شی اخلې
ولکه زه هم پیسې نه لرم له ځان سره مې چهارمغز راوړي دي
ما شات راوړي ژر ژر دې حساب وکړه چې زه کار لرو
اوس نو ښه شوه
ولکه څه خبره ده
دوی ټولو د پیسو په ځای نور شیان راوړي دي
څه شی
یوې هګۍ او کوچ راوړي بل یې چهارمغز راوړي او بل یې شات
ترې وایې خله موږ ته هم د بقالانو خیال کړی له دې نه چې د سوپ دیګۍ په خره بار کړو او کلي په کلي وګرځو ښه ده سوپ هګۍ او چهارمغز واخلي دغه دی پرمختګ
اوس دام واورئ
ونجلۍ پاڼې
څه وایې مورې
ته ورشه هغه کوزه را واخله
مورې پښې مې خوږیږي
هیلې ته ورشه را وایخله
مورې په معده مې درد دی مړه یې کوم له درده
غوټۍ د دوی خو په سترګو کې شرم نشته ته یې ورشه را واخله
مورې زما معده خوږیږي خورېدلی نشم نه ګورې چې کلکه مې نیولې ده
خدای دې هدایت درته وکړي ما ویل چې لاسونه ومینځو چې بازار ته لاړې سو
څوک څوک
ټولی
خو دغسې ووایه چې ځانونه برابر کړو
مورې لږ ودرېږه همدا څو ثانیو کې مې جامې بدلوم او زر راځم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حسین حکمت، سپوگمی، ستاره امینی، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر انکڑے زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر انکڑے زخو شرابیم
درب کے زخو دزر درد غانم پخار یبا مذہب کے ستاز دستا خبر چے نقلون رنگا رنگ دے ستاز دستا خبر چے نقلون رنگا رنگ دے وزخو شرابیم زخو شرابیم شیخت ذرا سر جان کڑے برخی ازلی دی کشک مادت زان پرنگ کڑے زخو شرابیم خلوت کی شیخ سدیے رات وائے کشینے خلوت کی شیخ